په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن پنځشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13 د اگست میاشتې 8. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. دغه سازمان د افغانستان څنګ پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه روغتون سره 1.5 طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دوو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي ولې کابل د اندیشنې وړ بللی وو. د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 428 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له کابل تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بېلابېل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو له کبله ځپل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورس کې ملکي سیمې پر راکټونو ویشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبرې کولې وویل دغه بریدونه پرون کړي. د کورس سیمې سرپرست والی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. اخو روس په لور رسنوي راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څو کلی د روسیې په خاورې کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو خبرګون نه دی شولې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانی په یو بیان کې ویلي ایمانویل ماکرون د چهارشنبه په ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. د ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوې چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به یې اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلي ځوانان وژل سوي وو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بې ثباتۍ د عواملو له ملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړې. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خپګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بې وفا وي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې نیم ساعته خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته. د دو افغانانو په شمول لشته لږه 90 کسان په ایران کې دم سوي دي. په بل راپور کې د ایراني پولیسو لخوا د یو افغان ځوان د شکنجه ویډیو عکس العملونه خپرولي.
دغه هلک د اورمیک په برخه کې سخت ټپي شوی و، ځکه چې دا له تاوتریخوالي ډک چلند و.
ځینې سوداګر او لارۍ چلوونکي غوښتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره درن مهاله اسناد ترلاسه کولو ته نور مهلت ورکړل شي.
ټریډ ډاکومنټ په وجه باندې زمونږ تاجران ته، مونږ ترانسپورټران ته، زمونږ کسٹم کلیننګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي. بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي، ډېر زیات تکلیفونه دي.
د نورستان په لویدیس کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د برېښنا د بندونو د جوړولو امکانات شته.
که دلته بندې برق جوړ شي، نه تنها نورستان ولایت بلکې مشرقي زون ولایتونو ته هم برېښنا یا برق ورکولی شي.
ترکیې د جنوبي افریقا په تعقیب پرون په رسمي ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې خپل قانوني شکایت ثبت کړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي. بیا هم د خبرونه ته شرغلس ورزو د راپورونو برخه ته. د دوو افغانانو په شمول لشت لږه نه ویشت کسان په ایران کې اعدام سوي دي. لدې سره په ایران کې د سش کله پایله د اعدام سویو افغانانو شمیر اوشت ته ورسید. اخوا د ایرانی پولیسو لخوا د یو 15 کلن تنکی افغان ځوان د شکنجه ویډیو نیوکه پارولې دي. نور جزیات لسفی بلاستانیک زیناوری.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلی د چهارشنبه پر ورځ د کراچ په قزلسار زندان کې شپږ ویشت کسان اعدام شوي چې دوه یې افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثر دا خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي که نړیواله ټولنه سمدستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سږ کال په لومړۍ اوو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 200 ته رسېدلی. یوې افغاني میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هره ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هره ورځ موږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تیریږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو
باشه. په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ان ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډېرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګونډک دي او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. دې پېښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولي او د ایراني پولیسو دا کار یې غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډېر ځورول کېږي.
حبیب رحمان زواک یم، دا مهال په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی. ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپی هول کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپی ودرول شي.
ایرانی چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجه او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
ومردل چې په ایران کې د دوو افغان وګړو په ګډون لشت لږه نه ویشت کسان اعدام سوي دي. له دې سره د روان لمریز کال له پایله د اعدام سویو افغانانو شمیر وویشتو ته ورسېد. بلخوا د ایراني پولیسو لخوا د یوه افغان ځوان د شکنجي او وهل ډبولو ویډیو عکس العملونه پارولې دي. په ایران او افغانستان کې ځینې افغانان د دغه ځوان د شکنجي په عکس العمل کې وایي چې دا چلند غیر انساني دی. دوی د کډوالۍ له نړیوالو سازمانونو غواړي چې له کډوالو سره د کوربه هیوادونو ناسمې کړنې وڅاري. عابده سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
د وطن کې ځوان چغې او فریاد چې ایرانی پولیسو ته د منصوبو کسانو غوږونو ته ونه رسېدي په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې چې پکې یو تنکی ځوان د سړک پر سر د ایراني پولیسو لخوا وهل کېږي او شکنجه کېږي. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د معلوماتو له مخې دغه 15 کلن افغان تنکی ځوان سید مهدي نومیږي چې د ایران د ماوند په افسر د سیمه کې اوسیږي. دغه ویډیو چې د ثبت دقیقه نیټه یې نه ده معلومه پکې لیدل کېږي چې په شخصي جامو کې دوه ایراني پولیس چې یو یې خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمېږ ور ایښی چې د پولیسو د موټر تر څنګ پروت دی او بل پولیس هم یاد ځوان کلک نیولای او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه ووهي او شکنجه یې کړي. دا ایرانی پولیس نه یوازې دا چې د سید مهدی چیغو او فریاد ته پام نه کوي، بلکې شاوخوا د څو ښځو په ژړا او زاریو یې هم ځانونه کاڼه کړي دي. د شکنجې لاندې د سید مهدی چیغې او فریادونه د ده په ستوني کې ټپ شي، بیا د دې دو ایرانی پولیسو لخوا د دوی موټر ته وړل کیږي. له دې افغان ځوان سره د ایرانی پولیسو دا ډول چلند په ټولنیزو رسنیو او د عامو خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي. په ایران کې یو افغان کډوال پویا ازادي راډیو ته وویل:
پسر از نوعی گردم خیلی آسو شدید دیده بود بابا دیگه چونین برخورده
دخه حلک دورمیک پا برخه که سخت پی شوه و سکه چی دالت او تیخوالی ده چلندو دیو هواد ده پولیس لخواه چی ده فرهنگ او انسان دوسته خبره کوی واقعا ده تاسف ور خبره ده
انسانیت میزنن نیست واقعا جای تاسف هست.
هغه دا هم وویل چې سپکاوای شکنجه وهل د ایران د حکومت هغه کړنې دي چې په دې ورځو کې په ایران کې ډېر افغانان ورسره مخ دي. په تهران کې یوه بله افغانه کډواله دینا هم وایي چې په دې وروستیو کې یې دوه خپلوان د قانوني اسنادو لرلو سره سره د ایراني پولیسو لخوا وهل شوي او نیول شوي دي. نوموړی د ایراني پولیسو لخوا خپل یو خپلوان سره د چلند په اړه وویل:
دوی څو ورځې وړاندې زموږ یو خپلوان نیولی و، زما افغان له مترو یې نیولی و، د یوې شپې لپاره یې ځان سره ساتلی و، ډېر یې وهلی و، بیا یې وروسته خوشې کړ.
د کابل اوسیدونکي مصطفی هم په خپله فیسبوک پاڼه د سید مهدی د شکنجې ویډیو خپره کړې او په غبرګون کې یې د ایراني پولیسو پر کړنو نیوکه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل:
از سازمان های بین المللی مهاجرت خواهش میکنم.
زید کډوالۍ له نړیوالو سازمانو څخه غوښتنه کوم چې په بیلابیلو هیوادونو کې په تیره بیا په ایران کې د کډوالو د کار بهیر له نږدې وڅاري. دوی د کډوالو په وړاندې مسؤول، ایران هم مسؤول دی.
د دغو افغان ځوانانو نیونې او ربړونې هغه مهال تند غبرګونونه راوپارول چې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان مجید شجاع د سېشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یو خبري غونډه کې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه 15,000 بی اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران د پولیسو مشر په دې وروستیو کې ویلي: هغه کډوال چې د ده په خبره غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. د روان کال په حمل میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې افغان کډوال باید خپلې خاورې ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ د امنیتي ګواښونو او بېوزلۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ځینی سوداګر او لری چلوونکي غوښتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو په جوړولو کې دوی ته مهلت ورکړل شي. له یوې اونۍ زیات موده کېږي چې پاکستان پر تورخم دروازه د تیرېدو راتیرېدو لپاره د لنډمهاله اسنادو یا ټی ای ډی لرل جبري کړي دي. تفصیل له خیبر د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې یو سوداګر ایمل خان شینواری مشال او ریډیو ته وویل چې په کار ده د ټی ای ډی په نوم اسنادو جوړولو لپاره ډرایورانو ته نور مهلت هم ورکړل شي او د دې اسنادو جوړولو یو دفتر دې ورته په تورخم کې هم خلاص کړل شي.
ټریډ ډاکومنټ په وجه باندې زمونږ تاجران ته، مونږ ټرانسپورټران ته، زمونږ کسٹم کلیننګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي او زرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي، ډېر زیات تکلیفونه دي. دوی پاره نه وبشتا نه سہولت شتا د پاکستان او افغانستان دا په بارډر باندې دا ټیټ ډاکومنټس د پاره دفتر کولاو کا چې کوم غړی ان اوټ کګي ټوکن د ور کګي او ټوکن نه بعد په درې ورځو کې دنه دنه سرټیفیکټ اول ور کوي ټیټ کاغذات چې میلاو نشي په درې ورځو کې نه په هغه ټوکن په ذریعہ باندې تک را تک اجازه تر کوي او پورې څو پورې ورته دا سرټیفیکټ ایشو شوی نه څلورمه خبره دا چې پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته د ویزا او د پاسپورټ چې چا سره کوم ډرایور سره ویزا پاسپورټ دی په کار چې پاغ باندې اجازه تور ورکړی شي
ایمل خان شینواری تور په ریکارډ چې دواړو خواو ته د ټی ای ډی په نوم اسناد لپاره یوازې $100 فیس اخوده شوی خو اوس د جنټانو په ذریعه ترې له دې نه زیات ډالر اخیستل کیږي
چې کوم د پاکستان او د افغانستان د کونسلیټ چې کوم د ټیټ کاغذ جوړ او ډالر فیس ته $100 او په دې کې داسې خلک راوتري چې تټ پټ راوتري چې دې نه $500 اخیست $600 وي په کار دی دا آنلاین جمع شي چې دا تټ پټ کې ختم شي
یو بل سوداګر ګلاب دین وایي چې دې اسناد لازمې کې دول وجه ایکسپورت باندې هم اثر پرې وتلی او هغه سوداګر او ټرانسپورټرانو سره ډېر متاثر شوي چې پاکستانی مصنوعات به افغانستان ته وړل
خو داسې چې دې مخ نه پاکستان کوم ایکسپورت ګاډي چې دي هغه سره به ډېری فارم خام اخوي چې هغه نوي هغه ګاډي نه بریږي او په نور کاروبار باندې ښه غټه سر لیدلی دی تجاران او ټرانسپورټران او ایجنټان څومره دې سره وابسته خلک هغه ټول ښه خبر دي
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو تل د ډرایورانو لخوا په دوی د روپو اخیستو تورونه رد کړي د پاکستان حکومت لخوا د اګست لومړۍ نیټې راسي په تورخم باندې ډرایورانو لپاره د ټی ای ډی یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم اسناد لازمي شوي کسټم چارواکي وایي چې د ډرایورانو ته حکومت د جولای 1 نیټه مهلت ورکړی وو چې دا اسناد پکې جوړ کړي خو اوس هم پکې په سلګونه ډرایورانو لا هم نه دی جوړ کړي نو دا ځکه رېسار کړي د تورخم کسټم اپریزمنټ څانګې و چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې کوم ډرایورانو سره ټی ډی په نوم اسناد شته او یا هم پاسپورټ او ویزه لري هغوی په تورخم باندې تګ راتګ کړی شي او چای مخه نه ده نیولې په تورخم کې د امیګریشن چارواکو ویلي چې هلته د پیاده کسانو په تګ راتګ هم څه بندیز نشته او ایمرجنسي افغان ناروغانو ته تورخم ته په را رسیدو سره د پاکستان ویزه ورکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
ازادي راډیو ته غوښتنه سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي اوسم د نړۍ یو تاوده موضوع ترکیه پرون پر رسمي ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې د جنوبي افریقا ترڅنګ خپل قانوني شکایت ثبت کړ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د دې قضیې د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي په دې قضیه کې اسرائیل تورن سوی چې د غزې په تړانګ کې د لس میاشتنۍ جګړې په لړ کې د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سره سم له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې ده صفی الله ستانکزی او نور تفصیل
تیر 2023 کال په ډسمبر کې وو چې جنوبي افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړ او د عدالت په نړیواله محکمه کې پر ضد شکایت ثبت کړ دا د ترکیه د چهارشنبه پر ورځ رسمن د جنوبي افریقا په دغه شکایت کې ځان یو ځای کړ او د هاګ نړیواله محکمې څخه وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیلو د رواني نسل وژنې پر ضد په مطرح شوې قضیه کې د ترکیې نوم د شاکی په توګه ورسوي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي نړیواله ټولنه باید د خبره د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او پر اسرائیلو او ملاتړو فشار راوړي ترکیه په وار وار په اسرائیلو د حماس د مشرتابه پر ضد د جګړې په ترڅ کې په غزې د بمباریو له امله نیوکې کړې دي حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان هم له فلسطینیانو خپل ملاتړ ښوولی او پر اسرائیلو یې غږ کړی چې پر غزې خپل بریدونه پای ته ورسوي پر غزې د اسرائیلو بریدونه هغه مهال پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي په غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې د 1500 ماشومانو په ګډون شاوخوا یو څلوېښت زره کسان وژل شوي. په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په میاشت کې اسرائیلو ته امر کړی و چې په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي، خو د اوربند په اړه یې څه نه وویلي. محکمې اسرائیلو ته ویلي د فلسطین خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسیدو ټول اړین اقدامات برابر کړي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې دي محکمې د می په میاشت کې هم له اسرائیلو غوښتي چې د غزې د جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پر غزې د اسرائیلو بریدونو میلیونونه خلک بې کوره کړي او ملګرو ملتو د قحطۍ خبرداری ورکړی. اسرائیلو تر اوسه په رسمي توګه د ترکیې د دغه اقدام په اړه چې نسل وژنې په غزه کې د جنوبي افریقا په شکایت کې ځان شامل کړی څه غبرګون نه دی ښوولی. مخکې اسرائیلي چارواکو ویلي و د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع لپاره به د حماس پر جنګیالي او بریدونو ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې د اوبو د سیستر ډنډ سته چې په لږ لګښت او کم وخت ور باندې د سلګونو میګاواټه په ظرفیت د برېښنا کوټ جوړېدلو امکانات شته. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدام وکړي.
منډول ډنډ هغه چې د سیمې اوسیدونکو پرې د برېښنا کوټ جوړېدو غوښتنه لري.
لوی طبیعي حوض یا ډنډ شتون لري چې ولاړ دی، 50% تیار اعمال شوی دی. نو مرکزی حکومت او امارت اسلامي مشران نه زموږ غوښتنه دا ده چې د دې ډنډ ته جوړولو ته هڅه وکړي او ژر تر ژره یو لویه برېښنا ورته جوړه کړي.
دا د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی یعقوب خان و. دا چې منډول بند څه ځانګړتیا لري چې نورستانیان پرې د برېښنا کوټ ته جوړېدو غوښتنه کوي، د نورستان د ځوانانو سرتاسري شورا مطبوعاتي مسؤول مولوي سیف الله دیوبندي راته وایي.
د منډول ولسوالۍ حوض یا ډنډ د نورستان په سطحه بلکې د مشرقي زون په سطحه یو لغټو ډنډونو او حوضونو څخه حسابېږي. دا حوض 3 کیلومتر طول لري او 1.5 کیلومتر عرض لري. طبیعي بند جوړ ده، 50% کار مکمل تکمیل شوی او 50% پاتې دي چې کانال تیر کی او دته یو بند برق جوړ کی. انجینر صاحبان ویلي دي چې دته بند برق جوړ شي نه تنها نورستان ولایت بلکې مشرقي زون ولایتونو ته هم برښنا یا برق ورکول شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا منډول ډنډ ته د یادې ولسوالۍ له بېشمیره درو اوبه راځي او همدا لامل دی چې کالو سر په کې د اوبو کمی نه محسوسېږي. خو د دوی په خبره بیا هم تیرو حکومتونو ورته پام نه دی کړی او همدا وجه ده چې دغه تاریخي او مهم ډنډ همداسې بې ګټې پروت دی. په نورستان کې د ملي پیوستون پروګرام پخوانی مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د منډول ډنډ ته د یو شمیر دوستانو او مسلکي کسانو سره تللی دی او ټولو ورته ویلي چې په یاد ډنډ په ډیر کم لګښت برېښنا کوټ جوړېدای شي. په خبره لږ تر لږه 600 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي چې له دې ځایه کابل او ختیځ ولایتونو ته انتقال هم اسانه دی.
د دې ارتفاع د 100 متره شاوخوا یا د دې نم زیاته ده. د 3 متر 15 کیلومتره پورې دا اوږدوالی لري. ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده. دواړه طرفه ځړوبي تشکیل شوي دي او دلته په ډېر اسانه طریقه تولید د برق وشي چې هیڅ سارت هم نه لري او ډیره نږدې ساحه ده کابل ته. دا د ولایت پاروان او تګاو سره هم سرحد ده، پنجشیر سره، کته لغمان سره.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د سندیزی فرعي حوزې له چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. خو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې کابل کې خپل مشران د منډول ډنډ له اهمیت او د ولسونو له غوښتنو خبر کړي او دوی ته پرې د کار کولو ډاډ ورکړی دی. نورستانیان په داسې حال کې د منډول په ډنډ د برېښنا کوټ آبادولو غوښتنه کوي چې افغانستان د کافي اوبو درلودلو سره د خپل اړتیا وړ 50% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د راپورونو پر بنسټ په بدل کې هر کال شاوخوا 300 میلیونه امریکایي ډالر ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ورځګان کې د کرکټ 500 سیالي پایل سوي دي. دغه سیالي د افغانستان کرکټ بورډ د کورونی کرکټ څنګه په هدایت د ورځګان د کرکټ امریت پر رهبری د 970 کلبونو ترمنځ پایل سوي چې 25 ورځې بعد دوام وکړي. دا هم پر اړه جزئیات
پاسپینولي باسونو سنبال او رزګانی د تنکی ځوانان په یو شګلنا او خاورینه شاړم ځکه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په هدایت په خپل منځونو کې 500 سیالي پیل کړي دي. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسول خیرالله افغان وایي چې له دې لوبو څخه یې موخه د 2015 کال د دوهمې درجې ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. نوموړي وویل چې دا سیالي د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د څانګې په هدایت یې په دغه ولایت کې پیل کړي دي چې 9 ټیمونو په پښې کې چې له دوی سره رسمي دي برخه اخیستې ده او 25 ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنت کلب لیول سیالي دي چې په ټول افغانستان کې کیږي. د دې څخه د ولایتو غوره لوبډلې جوړیږي چې هغه به ځي په نورو ولایتو کې به بیا لوبې کوي. خوشبختانه به وایي چې په روزګان کې هم دغه سیالي نن پیل شوې چې نه لوبډلې دي پر دوو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی دی خوشحاله دي او وایي چې په ځان باور دي چې بریا به خپلوي او خپلو هدفو ته به ځان رسوي.
دغه ټورنمنت څخه زموږ دغه خړ پړ روزګان څخه لوبغاړي ځي ولایتي لوبو ته. ولایتي لوبو کې دغه څخه بیا لزګون په ساته ځي کرکټ ته لږ توجه وسي. مرکزي کرکټ بیخي روزګان ته داسې فکر کړی چې په روزګان ګر سره کرکټ ستنه. البته کله ته موږ روزګان ته وګورو په روزګان کې داسې پلیران شته چې په نور ولایتو په اکثر ولایتو کې نسته. نو کله د کرکټ بورډ موږ ته توجه وکړي زموږ لوبغاړو ته توجه وکړي لري دی نوې چې زموږ لوبغاړي تر غټ غټ ځایو پورې ورسېږي. غټ ورسپې ټورنمنت یې
دا په کال کې یوه دانه کېږي او موږ د دې لپاره ډېر کوشش کړی دی، تمرینات مو کړي دي. د دې څخه چې په دې کار یو ښه پرفارم وکړي هغه بیا ځي کندهار ته، هلته په کندهار کې به لوبې کوي.
خیر جنوي
دغه ورزګانی کرکټران چې په ځان ډېر باور دي له دې وړاندې هم په دغه ډول سیالیو کې برخه اخیستې ده او بریالي لوبډلې بیا د ولایتونو په کچه لوبېدلې دي. خو هلته ښه نه دي ځلېدلې او یوازې یوه یا دوې لوبې ګټلې دي. دی د خپلې ماتې لاملونه په سیمه کې په خپل ولایت کې د ځان لپاره د امکاناتو نشتوالی او دغه راز د کوچ نشتوالی یادی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. از ته ازادی راډیو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. یو تن مایوب دغه د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا دغه څو میاشت کې موږ ته نه راکینو. سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شهیدان نظامیان د ټول ماشونه ورکړل. متاسفانه د دې بانګ ملکی مایبینو ماشونه درست موږ ته نه دی راکړي. کله چې ریاست ته ورسو اول ته وایي تاسو دغه ته ورسې مستفید مجلس ته استولې. کله چې مستفید کوم معلومات وکړای موږ کوم خاص سند راغلی لار سره بانګ ته غم دغه سره ته وایي. بس دا غزما ژغت لور چارواکو پر ورسوې دغه مشمو مشکل راال کې موږ ملکی مایبین د دې بانګ مربوط به خولې دی لوي بخم دې مشکلات ډېر سوي دي. نو دې زموږ ماشون نه اجرا کوي. یو د کال ماشون مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل. شپېته زر افغانۍ مولاره پر لس زر افغانۍ مودرېدل. هغه نه راکوي. مننه.
السلام علیکم. په ډېرې بخښنې سره وروره، زه په جلال آباد کې ژوند کوم. یم د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما سره زیاتې کېږي وروره، ما سره ظلم کېږي. زه دغه اسناد په لاس لرم. زما خپل ورور دی، په قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکوانی لري. هغه زما د اسناد تر اوسه پورې پټ کړی وروره. اوسې ښځه راغلې، دغه ماته په لاس راکړه، ما تاسو سره شریک کړه وروره. زه غریب یم، بېوسه یم، بېچاره یم، نادار یم وروره. زما غږ تر چارواکو ورسوئ ګرانه. زه دلته کار کوم. ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم. طالبان زما نه ټیکس غواړي وروره. زه چې د 10,000 کار وکړم، 10,000 مانه په 10,000 کې هغوی واخلي. زه فامیل لرم، زه کور کې مریضتیا لرم، زه هیڅ نشم کولی. په کرایي کور کې اوسېږم. زه څه وکړم وروره، زه ډېر مجبور یم. دوی همدا خبره کوي چې تا خو ډېر وخت ډالر اخیستی دی. پوه شي، په هغې ډالرو کې به ما ته اوس سره کوه. دا اووه میاشتې وشوې، مخکې څه نه ویل. اوس دا میاشت کیږي چې چا مې شیطانت کړی دی مانه پیسې غواړي وروره سخیګول کارخانه کې زه کار کوم وروره دومره معاش هم نه دی زما غږ تر چارواکو پورې ورسوي وروره
ستاسې پیغام ستاسې نظر